قانون په دې قانون کې د خزو پر وړاندې هغه عمل چې پوخه مشخصا جرم نه ګڼل کېدل په دې قانون کې هغه جرمنګاری سول او د هغوی مرتکبینو ته خاص جزاګانې ته نیسولې او باید وایي چې دا قانون د دولت د افغانستان د دولت یو ډیر قوي حمایت د خزو د حقونو څخه شمیرل کی.
ډیره مننه. که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې تاوتریخوالی څه ته ویل کیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې تاوتریخوالی هر هغه عمل چې د خزو ته د فزیکی او یا هم رواني صدمه یا زیان رسولو سبب وګرځي هغه عمل ته موږ تاوتریخوالی وایو. او تاوتریخوالی په معموله توګه هغه په دوه توګه تقسیمیږي چې اول یې فزیکی تاوتریخوالی ده او دوهم یې رواني تاوتریخوالی. چې فزیکی تاوتریخوالی ټول ته معلوم دی لکه وهل او ټکول دي، او رواني تاوتریخوالی په رواني تاوتریخوالی کې ډیر زیات اساسي موضوعات شاملېږي چې اکثرا ټولنه کې خلک نه ورته متوجه کیږي یا حتی هغه اعمالو ته تاوتریخوالی نه ویل کیږي یا تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي. دا ځکه چې حتی زموږ په ټولنه کې دغه اعمال ډیر زیات عام دي، یعنی په ډیره عامه توګه او بې له هیڅ کوم مشکله استفاده کیږي او خلک فکر نه کوي چې دا شاید تاوتریخوالی وي، لکه ښځو ته توهین او تحقیر کول، د دوی کرامت په نظر کې نه نیول، او یا هم د دوی حیثیت ته صدمه رسول، یا هم تهدیدول په دې چې دوه مخزه در باندې کوو یا درې مخزه در باندې کوو، یا هم دې تهدیدول چې طلاق در کوو. دا هغه موارد چې رواني تاوتریخوالی شمیرل کیږي چې اکثرا خلک حتی دې ته نه متوجه کیږي، یا مثلا دوی ته کنزل کول، ښځو ته کنزل کول، او یا هم په اساسي تصمیمونو د کورنۍ کې دوی ته سهم نه ورکول، دا ټول تاوتریخوالی شمیرل کیږي.
ګروال صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په قانون کې د ښځو په وړاندې کومو اعمالو ته جرم ویل کیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې 22 موارد راغلي دي چې هغه جرمنګاري سوي دي. له هغې جملې نه اولی د ښځو پر وړاندې جنسي تیری ده، د ښځو مجبورول په فحشا ته، یا هم د ښځو د هویت ضبط او نشر په دې توګه چې د هغوی شخصیت ته صدمه ورسوي، ښځو ته ورور اچول، یا هم د هغوی پر وړاندې د زهري او یا هم زهرناکه موادو څخه کار اخیستنه، یا هم د هغوی مجبورول پر دې چې ځان وسوځوي، د هغوی مجروح کول یا وهل تکول، او یا هم معلول کېدل، یا هغه وهل او تکول چې د هغوی د معلول کېدلو سبب وګرځي، د هغوی خرڅونه، بدور کول، اجباري نکاح، د واده د حق څخه محرومیت، هغوی ته تحقیر کول، کنزلور ته کول، د قانوني سند پوره کولو نه مخکې نکاح، ازار او اذیت، هغوی اجباري انزوا یا اجباري هغوی دې ته مجبورول چې هغوی په یو ځای کې قید شي او له نورو سره تماس ونه لري، فامیل سره تماس ونه لري، دوستان سره تماس ونه لري، احتیاط ته یا مخدره موادو ته د هغوی مجبورول، د ښځو ممنوع کول د خپل ارث څخه په تصرف کې، یعنی د میراث حق نه ورکول ښځو ته، او یا هم په شخصي اموالو کې ښځو ته د تصرف حق نه ورکول، د تعلیم د حق څخه منع کول، د صحت له حق څخه لاسرسي ته منع کول، یا هم د کار څخه منع کول، او یا هم اجباري کار په ښځو باندې، او یا هم تر یوې نه زیاتې ښځې سره واده کول په دې توګه چې د افغانستان د مدني قانون ناتیاومه ماده په نظر کې ونه نیول شي. دا هغه موارد دي چې د ښځو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې جرمنګاري سوي دي.
ډیره مننه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی ډیر زیات عوامل دي چې لکه څنګه که موږ اشاره ورته وکړو، هغه اساسي عوامل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي، اول خو دا چې د حاکمیت قانون زموږ په ټولنه کې ډیر زیات ضعیف دی، یعنی قانون په هغه توګه چې باید تطبیق سي نه تطبیق کیږي، چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي، او یا هم هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي هغه په نه محاکمه کیږي، نه مجازات کیږي، او یا هم که چېرته محاکمه او مجازات شي په ډېره اسانی باندې برته ازادیږي. او بل اساسی لامل دا د فقر یا اقتصادي مشکل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له اساسي مشکلاتو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې زموږ په ټولنه کې ښځې اکثریت له اقتصادي لحاظه په سړو پورې تړلې دي او خپله هغه مالي توانایي نه لري چې د خپل ځان وساتي، یا که چېرته دوی د تاوتریخوالي سره مقابل کېږي دوی وکوای سي له ځان څخه دفاع وکړي او یا هم هغه مالی استقلال دی په ټولنه کې نه لري، چې دا د دې سبب کیږي چې دوی سړیو ته ډیره اړتیا ولري او د اکثرا د خوشنط او یا تاوتریخوالي سبب ګرځي. بل اساسي لامل یې بیکاري ده په ټولنه کې او د اکثریت اعتیاد یا مخدره موادو ته په دې واخرو کې، لکه څنګه چې اکثریت خلکو مخ را وړی ده چې دا اعتیاد خپل هغه څوک چې په اعتیاد باندې ککړ دي دوی د دې لپاره چې یا خپل ځان باندې کنټرول نه لري او یا هم د دې لپاره چې هغه پیسې په هر طریقه لاسته راوړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. او نور اساسي لامل دا دی چې د ښځې زموږ په ټولنه کې اکثرا عدالت ته لاسرسی نه لري، یعنی که چیرته د دوی پر وړاندې کوم تاوتریخوالی هم اوسي دوی نسي کوی چې په اسانه توګه هغه عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي. دا ډېر اساسي لاملونه لري. اول اساسي لامل خو بې سوادي ده، یعنی دوی اکثرا ښځې نه پوهېږي د دوی خپل هغه اساسي حقونه څه دي. او بل مشکل دا ده چې دوی کچیرته دا حق نه لري چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، یعنی که دوی تهدیدېږي د کورنیو لخوا چې کچیرته دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دا د دوی د بدنامي سبب ګرځي او یا هم د دې سبب ګرځي چې حتی فامیلونه یې له منځه ولاړ سي. دا یې بل اساسي لامل ګڼل کېږي، لکه څنګه چې زه یو مثال ورکوم چې یوه قضیه په کمیسیون کې څو وخت وړاندې ثبته شوه چې په غور ولایت کې یوه ښځه د خپل میړه او د میړه د خاله لخوا سوځول سوی وله، او دا انجلۍ کله چې بیرته کابل ته راانتقال سوه یوه هفته بعد د خپل ځان له لاسه ورکړل. د دې قضیې عاملونه چې هغه میړه او هغه د میړه خاله وله تر اوسه پورې هم آزاد ګرځي او هیڅوک دې ته ونه توانېدل چې هغه گرفتار کړي. دوسیه کله کابل نه غور ته ځي، کله له غور نه کابل ته ځي، دا ځکه چې هغه هلک د یو قمندان د غولې یو قمندانانو له خپلوانو څخه شمیرل کیږي او د هیڅ ځونه لسیږي چې هغه بندې کړي، یعنی د قانون نه پلي کېدل او یا هم د هغه اشخاصو چې د ښځو حقونو ته او یا هم بشري حقونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خلک چې اکثرا د اداراتو په راس کې وي او یا هم په دولت کې کار کوي دوی له خپل هغه ځواک نه استفاده کوي، او د دې سبب کیږي چې هغه ښځې چې که غواړي له خپلو حقونو نه دفاع وکړي دوی هغوی ته یو تهدید شمیرل کیږي. نو دغه هغه اساسي لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ایم سل اشاریہ پنج چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازې خبره دلسي. ګوروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې له نیکه مرغه زموږ په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت لپاره هغه اساسي ګامونه پورته سوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په 2 ماده کې راغلي دي چې ښځې او سړي په ټولنه کې له برابرو حقوقو او وجایبو څخه برخمن دي. او هیڅ نو تبعیض نه باید وسی د ښځو د سړیو په منځ کې. همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده تاکید کوي چې باید دولت د ښځو د سواد د کچې د پورته وړلو لپاره باندې هغه اساسي اقدامونه پورته کړي، او د دې ترڅنګ باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون خپله یو اساسي ګام ګڼل کیږي چې دولت د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې اخیستی ده. او بر علاوه د دې ملي قوانینو نه په نړیوالو قوانینو کې هم د ښځو د تاوتریخوالي د ممنوعیت په اړه باندې هغه بین نړیوال ضمانتونه شتون لري، لکه څنګه چې د سیدا کنوانسیون ده یا هم د بشري حقونو د نړیواله اعلامیه ده چې په هغه کې د ښځو د سړیو ترمنځ په برابرۍ باندې تاکید شوی، او تاکید شوی ده چې باید ښځې له خپل هغه اساسي حقونو نه په ټولنه کې برخمنې شي او تاوتریخوالی له منځه وړل شي. همدارنګه د اقتصادي اجتماعي حقونو نړیوال میثاق ده، د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال اعلامیه چې افغانستان له نیکه مرغه دا ټول سندونه امضا کړي دي، او د دې ټولو سندونو د عملي کولو تعهد لري چې زه مطمئن یم که چیرته دا قوانین په سمه توګه پلیسی نو د ښځو د تاوتریخوالي کچه به ان شاء الله چې کتر است.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی. دا ملي سرود دی چې د لومبیزل لپاره په افغانستان کې د آزمایشي نشراتو په وخت په ملي تلویزیون کې خپور شو. آیا خبر یاست چې د افغانستان ملي تلویزیون سبق په خبرونه پایل کړی؟
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړیدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د چا تصویر او غږ له تلویزیون څخه خپور شو.
د افغانستان زمو او خوشو خل په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم،
نن په همدې اخلاقي غږیزو په پیل کې د تاریخ په اوږدو کې د تلویزیون په نمونو خبرې کوو. ورپسې به واورئ چې تلویزیون څه وخت په رسمي بڼه نشرات پیل کړ او د کوم ضرورت له مخې رامنځته شو.